د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنۍ په برخه کې افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندنۍ په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعت ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو څو میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وه. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو ځوان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قاطع خبرونه ورکړي. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بی کولی ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. دغو ادارو په غزه کې د عاجلو بند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی، په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بوساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونۍ نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوي دي. د شپږیزه لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګستر لومړۍ نیټې به تمام وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نام سلامونه ونې کې هیله مې ومنې تر نو ځکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم چې زموږ استاد سي د نن ورځې داس شپړسم لوست او درشمه او اته درشمه پاړه ده. موضوع مو بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. نن ورځ به موږ او تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او په دې موضوع باندې به وپوهیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر وو او څنګه دغه شهر د کوشنانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی وو. نو د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شي بور سره مل وستي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. په دې هیله چې نن ورځ بیا هم د قلم او کتابچې سره د نن ورځې لوست حاضر شوی وسی او د تیر ورځې درس مو کورنۍ دند به مو اجرا کړی وي او د تیر لوست په دې موضوع باندې به مو ځان پوه کړی وي. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. موږ او تاسو تیر ورځ د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دویل دا چې اډا د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز وو او د غسیمه د جلال آباد شهر په سویل لویدیځه برخه کې موقعیت لري. موږ او تاسو د دوی د امپراتوري د فرهنګي مرکز اړوند مکمل معلومات لاسته راوړل. نن راځو پر دې موضوع باندې غږیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر دی او څنګه دغه شهر د دوی د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. نو د دوی د امپراتوري هغه عقیدتي مرکز چې د هغه بامیان شهر دی چې بامیان د هیواد ډیره مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. د ډیرو هنري او تاریخي آثارو په درلودلو سره په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. دغه د بامیان شهر د چې دغه شهر یا دغه سیمه ډیر هنري او تاریخي آثار لري. نو پر دغه بنسټ باندې په 2003 کال کې د فرهنګ د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې د بامیان شهر اسب سویدی او بامیان شهر چې دی هغه ډیر اوږد تاریخ لري چې د هغه رشه د میلاد څخه د مخه او لمړنی میلادي پیړۍ کې پیړۍ تر سیږي. په بامیان کې د لرغونپوهانو څېړنې دا شی چې انسانان له ډیرو پخوا زمانو راهیسې له دغه تاریخي سیمه څخه ګټه اخیستې ده چې دغه ادعاله پر ډیر ثبوتونه پیدا سوي دي او دغه خبره تایید سوي ده چې انسانانو د ډیرو پخوا زمانو راهیسې د دغه بامیان شهر څخه یا د دغه تاریخي سیمه څخه ګټه اخیستې ده. د چینی مسافرانو لیکنی په دې اړه ډیر زیات دي او د چینی مسافرانو لیکنی په دې اړه زیات معلومات د تاریخ لیکونکو په واکه ورکړي دي او دا ویل دي چې د دغه زیارت کوونکو څخه د دغه زیارت کوونکو د جملو څخه یو هم هیون سنگ و چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې د بامیان ته راغلی و. د بامیان څخه لیدنه کړې و او د بامیان په اړه ډیر ګټور مطلبونه لیکلي دي. د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې دا سره غلي دي چې بامیان د بامیان شهر د بودایي مذهب مهم مرکز دی او په دغه شهر کې پلسګونه بودایي مدرسې شته چې د کوونکو روزي یا شاګردان روزي او د دې مدرسې استادان زرهاو تنه ترسيږي. زیارت کوونکي له ډیرو لرو ځایونو او بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دا د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې د بامیانو اړوند دغه لیکنه سوې و چې د بامیان شهر د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی. په دغه شهر کې ډیر او په لسګونو بودایي مدرسې شته چې هغه شاګردان روزي، یعنی دغه لسګونو بودایي مدرسو ته زده کوونکي راځي چې دوی دغه زده کوونکي روزي او د دغه مدرسې استادان چې دي هغه زرهاو استادانو ته رسیږي، زرهاو تنه ته رسیږي او ډیر زیاتره زیارت کوونکي هم د لیر لیر ځایونو څخه د بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دغه لیکنه د یو چینی زیارت کوونکي و. په بامیان کې د بودایي دوران ډېرې مجسمې هم پاتې دي چې دغه مجسمې په بیلابیلو اندازو، یعنی ډېرې کوچنۍ ډېرې لوی په بیلابیلو په مختلفو اندازو سره جوړ شوې دي چې تر ټولو هغه ډېره ستره مجسمه چې ده هغه د سلسال په نامه مشهوره ده او د سلسال په نامه یادیږي چې دغه مجسمه ده 55 متره په جګوالي د غره په بدن کې جوړه شوې ده. بل مجسمه چې د هغه جګوالي بیا 50 متره تر رسیږي هغه بیا د شمما په نوم یادیږي چې دغه مجسمه هم تقریبا د 1 کیلومتر په واټن د سلسال څخه لیدل جوړه شوې ده. یعنی دغه دوه مجسمو ترمنځ تقریبا 1 کیلومتر فاصله ده چې د سلسال مجسمه چې د هغه تر ټولو ستره او لوی مجسمه ده چې 55 متره جګوالی لري او د غره په بدن کې جوړه شوې ده. د شمامه جګوالی چې دی هغه هم 15 متره تر رسیږي چې دغه دواړه مجسمې د یو بل په منځ کې 1 کیلومتر فاصله لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړې شوې دي چې تر اوسه د هغه پاتې شونې د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې سته. د بامیانو په سمڅو کې سربیره پر دې چې مجسمې وي یا سربیره پر مجسمو زړوړونکي او ډېرې ښکلي او ښایسته نقاشي هم انځور شوي دي چې د هغو تاریخي او هنري ارزښت ډېر زیات دی او ډېر هنري او تاریخي ارزښت لري. دغه نقاشي دغه انځورونه په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغني رنگ څخه هم کار اخیستل شوی دی چې دغه نقش او نگار بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغونی انځورګری شمیرل شوی دی چې په هغه کې روغني کار یا روغني رنگ کارول شوی دی. دا هغه متساوي چې د بامیان بامیان ته ډیر زیات ارزښت ورکړی دی په تاریخي لحاظ. د بامیان ارزښت په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات دی او په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات ارزښت لري. په ډیر پخوانی زمانه کې په تیر زمانه کې د وریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیرېده، یعنی هغه د وریشمو نړیواله لار چې وه هغه د هغه لار سویلي څنګه دغه د بامیان د شهر څخه تیرېږي چې د سوداګری کاروانونو د هند څخه بلخ تاو د بلخ څخه هینته ده هم د غلارې څخه تیرېدل. د دغه کاروانونو سره زیات زیارت کوونکي او د هغه ست کوونکي هم ملګري و چې مذهبي مراسم ته د یا د مذهبي مراسم د ترسره کولو لپاره او یا د بودایي دین د اصولو د زده کولو لپاره دوی بامیان ته راتلل، چې دا زموږ او ستاسو د بامیان شار دی چې دغه شهر ډیر تاریخي ارزښت لري او موږ ویل چې په 2003 کال کې د نړۍ فرهنګي میراث په اداره کې دغه شهر ثبت شوی دی. نو ځکه دغه د بامیان شهر چې دی هغه د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. زموږ ستاسو د نن ورځې درس همدومره و چې موږ او تاسو د بامیان شهر او پیژندې دا چې بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی او عقیدتي مرکز یې ټاکل شوی و. په دې لوست کې ډیر مهم موضوعات دا و چې بامیان د هیواد مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. په دغه سیمه کې ډیر تاریخي او هنري آثار شته، نو ځکه په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. بامیان چې وو هغه ډیر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریشې د میلاد څخه د مخه او لومړني میلادي پیړۍ تر رسیږي، چې په بامیان کې ډیر زیات زیارت کوونکي ډیر زیات لرغونپوهان راغلي او د هغه ځای څخه لیدنې کړې و او زیاتره د دغه سیمې په اړه ډیر لیکنې کړې و چې د زیارت کوونکو د جملې څخه یو هم هیون سنگ و چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې د بامیان تر راغلي و. د بامیان په اکلې ډیر ګټور مطلبونه لیکلي دي. هغه د جملې څخه یو چینی زیارت کوونکی په دیو چینی زیارت کوونکی په یادښتونه کې د بامیان په حق له داسې لیکلی و چې د بامیان شهر د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی، چې په دغه شهر کې په لسګونه بودایي مدرسې سته چې هغه شاګردان یې زده کوونکي روزي. د دغه مدرسې استادان هم زرهاوتونو ته رسیږي. زیارت کوونکي د ډیرو لیرې ځایونو څخه د ډیرو لیرې هیوادونو څخه د مختلفو بیلابیل هیوادونو څخه دغه مرکزي دغه مذهبي مرکز ته راځي. نو ځکه دا چې د دومره مشهور دی یا دومره د لیرو لیرو ځایونو څخه د لیرو هیوادونو څخه زده کوونکي ورته راځي، یا ځینې تاریخ پوهان یا زیارت کوونکي ورته راځي چې دغه مذهبي مرکز څخه لیدنه وکړي، نو ځکه دغه د عقیدتي مرکز په توګه یا د مذهبي مرکز په توګه ټاکل شوی و یا انتخاب شوی دی. یا په دغه د کوشانیانو د امپراتوري مرکز همدغه د بامیانو شهر دی چې د دغه ډیرو لیکونو پر اساس یا کوم څه یا کوم تاریخي آثار چې لاسته راغلي دي دا ثابتوي چې بامیان یو ډیر مذهبي ارزښت لري. نو ځکه د کوشانیانو امپراتوري هغه مذهبي مرکز همدغه شهر و. په بامیان کې ډیرې بودایي مجسمې هم شته، یا د تر اوسه پورې دغه بودایي مجسمې د همغه بودایي دوران څخه پاتې دي چې دغه مجسمو تر ټولو ستره مجسمه چې وه هغه د سلسال په نامه مشهوره ده، چې و موبایل 55 متره جګوالی لري او د غره په بدن کې جوړه شوې ده. یو بل ډیر مهمه او مشهوره مجسمه چې وه هغه بیا د شمامه په نوم یادیږي، چې شمامه بیا تقریبا 15 متره لوړوالی لري یا جګوالی لري، او دغه دواړه مجسمې د یو بل تر څنګ موقعیت لري او فاصله یو متره ده، یعنی یو کیلومتر ده. یعنی دغه دواړه مجسمې د یو کیلومتر په فاصله سره جوړ سوي دي یا موقعیت لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړ سوي دي چې هغه بیلابیل اندازې لوی او کوچني مجسمې دي چې جوړ سوي دي، او د هغه پاتې شونې د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې ده. د بامیان په سمڅو کې سربیره پر مجسمو زړه وړونکي او ښکلي نقاشي هم انځور سوي دي چې هغه بیا خاص تاریخي او هنري ارزښت لري. یعنی د بامیان په سمڅو کې سربیره پر دي چې ډول ډول مجسمې ست، بیلابیل مجسمې ست، کوچني او لوړي غټي د مجسمې ست، د هغه سربیره ډېر ښکلي نقاشي یا انځورګری هم ست. د هغه انځورونه هم نقاشي سوي دي چې په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغني رنگونو څخه هم کار اخیستل شوی دي او ډیر تاریخي او هنري ارزښت لري. دغه نقش و نگار په نړۍ کې یا په نړیواله سطحه تر ټولو لرغونی انځورګری شمیرل سوی دی، یا حساب سوی دی چې په هغه کې روغنی رنگ کارول سوی دی. نو ځکه د بامیان شهر دومره د تاریخي او هنري ارزښت لري، د دې څنګ مذهبي ارزښت لري. د بامیانو ارزښت په اقتصادي توګه هم د پام وړ دی، یعنی په اقتصادي برخه کې هم د بامیان شهر ډیر ارزښت لري. په تیرو زمانو کې د وریشمولار د وریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیانو څخه تیریده، چې د سوداګری کاروانونه هم زیاتره چې هغه د هند څخه و بلخ ته او د بلخ څخه چې کله هند ته تللې، دا هم د نړیوالې لارې څخه تیریدل، چې دا بیا د بامیان شهر ته یو ډیر خاص اقتصادي ارزښت هم ورکړی دی. د دغو کاروانونو سره زیاتره زیارت کوونکي او د هغه زمانې ملګری و، چې د هغه زده کوونکي هم ملګری و چې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره یا هم د بودایي دین د اصولو د زده کولو لپاره بامیان ته راتلل. نو ځکه د بامیان شهر هم په هنري لحاظ، هم په مذهبي او هم په اقتصادي برخه کې ډیر ارزښت لري، ځکه دغه موږ ویل چې ډیر بودایي مدرسې پکې شتون درلوده. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د ډیرو لوړو ځایونو څخه زیارت کوونکي ورته راتلل، زده کوونکي درلوده، په زرهاو استادان یې درلوده. نو ځکه دغه شهر ته ډیر اقتصادي ارزښت هم ورکړی و، یعنی په اقتصادي برخه کې، په هنري برخه کې، په بودایي، په مذهبي برخه کې ډیر زیات ارزښت لري. په مذهبي برخه کې مو ویل چې ډیر زیات مدرسې پکې شتون درلوده، بودایي مجسمې بیلابیلې پکې جوړې شوې دي. په هنري برخه کې مو هم ویل د مجسمو سربیر ډیر ښکلی نقاشي پکې کېسته، چې هغه بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوري انځورګری شمیرل سوی، ځکه په هغه کې روغنی رنگ کارول سوی و. او د دې تر څنګ د اقتصادي برخه کې هم ویل چې ډیر زیات ارزښت لري، ځکه د وریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان د شهر څخه تیریده، چې دا ټول د بامیانو شهر ته ډیر خاص ارزښت ورکړی و. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د بامیانو په حق لو د بامیان اړوند ډیر مهم معلومات لاسته راوړل، د چې د کوشنانو د امپراتوري عقیدتي مرکز وو. نو تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسیږي. هله د چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر اتلن کې درس پوري مو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول دا چې هند سنگ د بامیانو په اړه څه لیکلي دي، د بامیانو د رنگ نقاشي په اړه څه معلومات لري، او په اقتصادي برخه کې د بامیان د ارزښت په اړه څه پوهیږي. دغه درو سره پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې درې سره پښتنې زده کړئ، تر څو وکولای شئ د مکمل درس یا زموږ استاذ د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. تر راتلونکي درس پورې تاسو هڅه وکړئ دغه درې سره پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، تر هغه مهاله چې بیا هم د وی په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولرئ. شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلو مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونی کې هیل می منی درنو سکونکو هیل د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به مشه پر مخځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاصت وایم. هیل د چینن ورځ هم د لوست سره خلنه شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به مو تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی، چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی، او د په 12 کلنۍ کې د فرغانې سیمې د امیر په توګه دند اجرا کوله، او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانې سیمې کې د امیر په توګه دی وګمارل سو. نوموړی په 1918 سپوږمیز کال کې د سمرقند ښار ونیو. خوشبنی ازبکانو دی د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه ښار یې په 1918 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله. او څو کاله وروسته کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیو، چې بابر شاه په 1922 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندستان کې د افغاني لودی په نامه چې کوم دولت هغه د منځوري او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیر شکولی مانیګان یا ودانی جوړ کړلې چې بیا د دمړنې څخه د مخه د وصیت کړي و چې کله د مرکیج نو د کابل په یو باغ کې خاور ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله د مړ سو او د دمړنې څخه ورسې د کابل د بابر په بڼ کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د د زمان همایون د د زوی همایون پاچا کیږي. خو د د ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د د په وړاندې راپورته کیږي ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانګیر د هندوستان پچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین وخت رسیږي. بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پچا کیږي او د خپل حکومت په وروستي برخه کې په کابل کې ژوند کاوه. مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي او د هم غوښتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه شهرونه ونیسي. مګر ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ وکړ. فارسی دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر شکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانی او مانیګانی لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده ځکه نو داسې خاص او د ونی وړ ارزښناک آثار نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنی تاق دی همدارنګه د بابرشاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابرشاه په امر جوړ شوی وو. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دی چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویل هغه زده کړه او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي. یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مول چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند، ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده. یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر پتنګ کړي و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشري لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر الته اصفهان
کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د پګټنه تمامیږي. نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي، دغه کال د پاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه. او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي، د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي، او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني. او په 1916 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي، او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان نیکه چې وو هغه هم تر 3 کلونو پورې د کندهار مشرتوب د لاس کې وو، او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار، هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکامه کړه. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستې ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او دوی د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. دا هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و. نو ځکه دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي، او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرت او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي، او د وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه دوه کاله، او د سخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو، او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی، دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي، او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې دغه کوم پلان چې درلودې، دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه ساري هم دغه شاه محمود هوتکی، چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي، او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي، او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیجی چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي، او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري، چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو، دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي، او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسی. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغی ناروغي پیښیږي، او د همدغه دماغی ناروغي د عمله د کار غوشه کیږي، او څمو د ورسته بیا دی په حق رسیږي، چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې واک ته ورسېدی، نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي، او دلته خپل د حکومت چارې مختوري. مګر دی بیا ورسته د دماغی ناروغي سره دته یو دماغی ناروغي پیښیږي، او دغه دماغی ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي، ډیر ژر بده دغه ناروغي لعمل دی مري، او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکر سيږي، چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی، او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. درنو زکوونکو، د کندهار پاتسون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل، او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو. اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پایته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې لزینو ستونز سره مخامخ کیږي، چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي، او د اختلافاتو دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانان افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف واک ته رسیدلی، خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په 1915 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي، او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو، نو دلته هغه د ایران څخه موجول چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي، او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي، د شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي، او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي، چې د هوتکیانو